د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته هر کلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ایلن وی چې په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو حمله به د بهرنیو ځواکونو له جنگي ماموریت وروسته هم دوام وکړي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د سوریې د حلب ښار پخوانی مارکیټ د اور په لمبو کې سوځېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې رژیم او د وسلواله اپوزیشن پلویان لا هم د سوریې د دې لوی ښار د بشپړ کنټرول لپاره خپلو هڅو ته او جګړو ته دوام ورکوي. د لیبیا په ترابلس او بنغازي ښارونو کې پرون زیاتو خلکو وسلې او چاودیدونکي مواد حکومت ته وسپارل. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
فسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د افغان او بهرنیو عسکرو ترمنځ د نښتي په اړه چې دواړو خواوو ته پکې مرکزوب لوستي تحقیقات کوي، او د افغانستان د حق او عدالت ګوند افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د محتویاتو په اړه باید له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو او د ملي شورا له غړو سره سلا مشورې وشي. د افغانستان د دفاع وزارت په میدان وردګو ولایت کې د افغان او بهرنیو عسکرو ترمنځ د نیوې نښتې په اړه چې دواړو خواوو ته پکې مرکزوب لوختي تحقیقات کوي، د دفاع وزارت په دې اړه یوې مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې، خو د مرکزوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. مخکې تر دې د میدان وردګو ولایت یو چارواکي د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې دوه بهرني عسکر وژل شوي، درې ټپیان دي، او د ملي اردو درې عسکر هم وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغې سرچینې وویل نښته وروسته لغې وشوه چې د بهرنیو عسکرو تر څنګ د هاوان یو مرمۍ ولګېده، او بهرنیو عسکرو په افغان عسکرو شک وکړ. په دې پیښه کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د یو بل خبر لمخې د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په لغمان کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 2 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 8 تنه یې نیولې دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو 15 تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د محتویاتو په اړه باید له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو او د ملي شورا له غړو سره سلا مشورې وشي. دغه ګوند له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې د ملي ائتلاف په نوم یوې مخالفې ډلې او ځینو وکیلانو د دې تړون لاسلیک کېدو سره مخالفت ښودلی و. د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په نیویارک کې د برېټانیا له صدر اعظم سره په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند برابروي. چارواکي وایي د دې سند مسوده به د 2013 کال تر پایه بشپړه شي. او روسي خبر همدا چې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شپږ ویشتمو کې نن د 22 عمل منفعه پروژو کار پیل شو. د کلیو پراختیا وزارت مرستیال انجینیر عتیق الله خواسی چې د دې پروژې د پروژو د پرانستلو پر مهال خبرې کولې وویل، دغه پروژې ته یې څه باندې 26 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. دغه په وینا دغه پروژې د سړک جوړونې، استنادي دیوالونو جوړولو او څاګانو د کیندلو په برخه کې دي، او په وینا یې تر 10 ډېرې کورنۍ به ورنه برخمنې شي. دا و تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې کوي.
نن په عراق کې ګڼ شمېر خلک په یو لړ بمی چاودنو کې وژل شوي دي. پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په نننیو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه مړه دي او تر 10 زیات زخمیان دي. تر ټولو خونړۍ چاودنې نن د بغداد شمال ته په 40 کیلومتره کې د تاجی په نوم په یو ښارګوټي کې وسوې. په دغه سیمه کې نن 3 جلا بمی چاودنې وسوې چې 8 تنه یې وژل او تر 10 زیات زخمیان دي. نن د بغداد په لرې شمالي سیمه باقوبا او جنوب لوري ته د کوټ په سیمه کې هم چاودنې شوي دي. د لیبیا په ترابلس او بنغازي ښارونو کې پرون تو خلکو وسلې او چاودیدونکو مواد حکومت ته وسپارل. په ورستیو کې د لیبیا پاوځ له غیر مسؤلو کسانو غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې او مهمات ورته وسپاري. د راپورونو له مخې خلکو پرون په دواړو ښارونو کې پاوځ ته په سلګونو میلی راکټ، ټوپک او چاودیدونکو مواد ورکړل. د ترابلس ښار یو اوسیدونکی محمد سلاما په هغو کسانو کې و چې پرون یې خپل وسله پاوځ ته تسلیم کړه.
قمت بتسليم السلاح من عند المبادره تسليم السلاح
وان شاء الله ما خپل وصله د دې تازه اقدام په لړ کې وسپارل. موږ د خپل هیواد امنیت او مسؤلیت غواړو. موږ ازادي او پرمختګ غواړو، خو نور نه غواړو چې وصله ووینو. موږ غواړو چې ژوند وکړو. د جنگ وخت پای ته رسیدلی. د لیبیا حکومت اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به لږترلږه 2 لک کسان وسلې لري. رپورټونه وایي چې د سوریې د حلب ښار پخوانی مارکیټ د اور په لمبو کې وسوځید. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون پلویان لا هم د سوریې د دغه لوی ښار د بشپړ کنټرول خپلولو هڅې کوي. هغه ویډیوګانې چې د سیمې د خلکو لخوا پر انټرنیټ خپرې سوي څرګندوي چې د حلب د پخواني مارکیټ د دوکانونو دروازې او لرګینې کړکۍ سوځېدلې او ودانۍ د ړنګېدو په حال کې دي. فعالانو ویلي چې د حلب د زاړه سرپټي مارکیټ اوس او دوکانونه سوځېدلي. دا په منځني ختیځ کې د ډېرو پخوانیو او تاریخي مارکیټونو څخه یو چې د اور په لمبو کې له منځه تللی. د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تاریخي اثارو د ساتنې نړیوالې ادارې یونسکو چې د سوریې د حلب ښار د نړیوالو ارزښمندو تاریخي ځایونو په لیست کې شامل کړی، پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې او دایي یوه تراژیدي بللې ده. رپورټونه وایي چې په حلب کې د سترو پوځي عملیاتو په درېیمه ورځ غالبا په مارکیټ کې د راکټ او د مرمیو د لګېدو له امله اور بل سوی و. د حلب ښار په دغه زاړه مارکیټ کې تر پرون پورې اور بل و. زرهاوو اعتراض کوونکي پرون د مادرید او لیسبون سړکونو ته راوتلي وو او د خلکو په پرتګال او اسپانیا کې د اقتصادي سپما د پروګرامونو له امله د موجود فشار په ضد لاریون وکړ. په اسپانیا کې اعتراض کوونکو پرون په تشدد لاس پورې کړ. دغه اعتراض کوونکو چې په اسپانیا کې د اوږدې مودې اقتصادي رکود او د کارونو د نشتوالي له امله لاریون پیل کړی و، د پولیسو سره ونښتل. پولیسو د اسپانیا د پارلمان ودانۍ ته نږدې د اعتراض کوونکو په نیولو او ډبولو پیل وکړ، ځکه دغو خلکو د مظاهرې لپاره د چارواکو اجازه نه واخیستې. یو شمېر اعتراض کوونکو پولیس په بوتلونو او ډبرو وویشتل. ویل کېږي چې لږترلږه 2 تنه په دغه نښتو کې زخمیان سوي دي او 12 تنه اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا نیول سوي دي. دا په تېره یوه اونۍ کې د هسپانویانو دریم اعتراضي لاریون دی. د میانمار یا برما د نوي وخت رسیدلي ملکی حکومت مشر تین سین نن بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې د ډیموکراسي غوښتونکو مشره اونګ سان سوچی به د ولسمشر په توګه ومني. تین سین په برما کې د پخواني حاکمی پوځي شورا جنات هم مشر هم و. پوځي شورا 3 لسیزې پر برما حکومت کړی دی. تین سین نن ویلي چې د 2015 میلادي کال په ټاکنو کې به د خلکو رایې ته د درناوي له مخې هر هغه څوک چې خلک ټاکي د ولسمشر په توګه ومنل سي. خو د پخواني رهبر ټینګار کړی چې پوځ اوس هم په پارلمان کې زیاتې چوکۍ لري، نو په برما کې په تحولاتو کې مهم رول لوبولی سي. په برما کې تیر کال قدرت ملکي حکومت ته وسپارل سو او د ملکي حکومت مشر تین سین هلته د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره د اقداماتو په خاطر ګڼې نړیوالې جایزې اخیستې دي. او زرهاو کسان پرون د پاکستان په لوی ښار کراچي کې لارو سرکونو ته راوتلي وو او د هغه فلم په ضد یې لاریون وکړ چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی پکې شوی و. په مظاهره کوونکو کې د سخت دریځ ډلې سنی تحریک فعالان هم شامل وو او د کراچي ښار په زړه کې د محمد علي جناح څلور لارې پورې ولاړل. یو شمېر اعتراض کوونکو د امریکا بیرغونه وسوځول. د کراچي د پولیسو یو لوړ رتبه مامور شفیق احمد ویلي چې لږترلږه 15,000 کسانو په دغه لاریون کې برخه درلوده، خو د لاریون تنظیمونکو ادعا کړي چې د ګډون کوونکو شمېر سلهاو زرو تن ته رسیدلی و.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو حمله به د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت لا پای تر رسیدو وروسته هم دوام وکړي. دا به داسېل کړي چې په میدان وردګو کې د ملي اردو او بهرنیو سرتیرو ترمنځ نښته شوې. د میدان وردګ والي ویاند وایي
ملي اردو ځواکونو او سر ځواکونو ترمنځ کوم څه تفاهم شوی دی او د تفاهم په نتیجه کې د ترمنځ فیض شي.
همدارس پروانه خبرونه کوي چې د افغانستان د حق او عدالت ګوند افغان حکومت څخه وغوښتي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د محتوا په اړه باید له سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو او ملي شورا لغړ سره سلا مشورې وکړي. د غزنی والی هغه ریپورتونه رد کړ چې ګواکې بهرني طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې له خلکو تذکره ټولوي. د نورو ریپورتونو سربیره روغتیا د ژوند شتمنۍ ونس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com یا .org باندې هم واورئ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن وایي چې په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو حمله به د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او ناتو ځواکونو روان جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي. په روان میلادي کال کې د افغان عسکرو په حملو کې تر اوسه پورې 250 بهرني پوځیان وشل شوي چې دا په جنگ کې د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په سلو کې 15 جوړوي. د فرانسې خبري اژانس د دغو حملو په اړه د جنرال ایلن څرګندونې راخیستې چې مهمه برخه حمید مومن څخه اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو جګپوړې پوځي قومندان وایي چې له هغو حملو پوځ ته راغلی چې د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو پوځیانو کېږي. جنرال جان ایلن له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ممکن دا حمله په 2014 میلادي کال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم دوام وکړي. ټاکل شوی د سی بی ایس ټلویزیون د 6 دقیقو له پروګرام سره د جنرال جان ایلن دا څرګندونې نن خپرې شي. د دې خبرو د ځینو خپرو شوو برخو له مخې جنرال جان ایلن ویل دی چې موږ غواړو چې د روانې مبارزې لپاره زیاتې قربانۍ ورکړو، خو نه غواړو چې د هغې لپاره ووژل شو. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې که څه هم جنرال جان ایلن وویل چې د افغانانو یو ستر اکثریت په دې مبارزه کې له دوی سره ده. له بل لوري د شنبه پورز د افغانستان په ختیځ کې په دا ډول یو مشکوکه حمله کې د ایساف یو سرتیری او یو ملکی قراردادي ووژل شول، او په دې پیښه کې افغان پوځ ته هم مرګ ژوبله واوښتل. که دا حمله تایید شي په روان کال کې به په شو ورته 6 حملو کې د وژل شوو بهرنیو سرتیرو شمیر 250 شي، او دا په جنگ کې د وژل شوو بهرنیو پوځیانو 45% جوړوي. له بل لوري امریکایي ځواکونو تایید کړی چې د شنبه د ورځې په پیښه کې وژل شوی سرتیری امریکایي و، چې له دې سره په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2000 ته ورسېد. د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو پوځیانو حملو د ناټو پلان چې پکې د لویدیځو ځواکونو د ویستلو لپاره د افغان ځواکونو روزنه مهمه بلل کېږي، له یوې جدي پوښتنې سره مخامخ کړي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په دا ډول حملو کې د بېساري زیاتوالي له کبله ناټو له افغان ځواکونو سره خپل یو شمېر ګډ عملیات کم کړل. جنرال جان ایلن وویل، لکه څرنګه چې د عراق په جګړه کې په کور کې جوړ شوي بمونه د جګړې په مهمه وسله بدله شوې وه، په افغانستان کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه کېدونکې حملې په مهمه حمله بدلېدونکې دي.
و امر دل چې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي چې په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو د حملو لړۍ به د جنگي ماموریت لپاره وروسته هم دوام وکړي. خپل منځي حمله نه یوازې نړیوال پوځیان بلکې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو ژوند ته هم ګواښ کوي. پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د بریدونو وروستۍ پیښه د شنبه په ورځ د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې و چې دوه امریکایان، یو سرتیری او یو ملکي قراردادي پکې وشل شول. دې بریدونو نه یوازې د نړیوالو پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ اعتماد زیانمن کړی، بلکې د ملي اردو او ملي پولیسو په منځ کې هم بے اعتمادی فضا رامنځته کړې ده. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لندیز له احمد تکل اورو.
د ملي اردو بریدګای حبیب الله عیار نو خبر چې دی د څومره اوږد وخت لپاره له دښمن سره په یو کاغوش کې ویده کېده. څوره زمخ کې د دوی یو سرتیری انډیوال په دې تور ونیول شو چې غوښتل د خپل قتیل مینځ پر خپل ملګرو حمله وکړي. د دوی قتیبه تل له بهرنیو سرتیرو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. په تیر یو کال کې 250 بهرني سرتیري چې نږدې نیمایي امریکایان دي په هغو حملو کې وژل شوي چې د افغان ځواکونو له منځه پرې شوي، خو په همدې شمیر د ملي اردو او پولیسو سرتیري هم په دې ډول حملو کې وژل شوي، او ځکه خو دوی په خپلو لیکو کې د دښمن له نفوذ څخه ویره لري او پر هر چا شک کوي. یویشت کلن بریدګای حبیب الله عیار چې په رخصتۍ کابل ته تللی وایي دا یوازې بهرنیان نه دي چې په خپل منځي حملو کې وژل کیږي، بلکې افغان سرتیري هم له دې خطر سره مخامخ دي. دی وایي، کله ناکله له ځان سره سوچ کوم چې دا څنګه حالت راغی چې یو مسلمان پر بل مسلمان او یو ورور پر بل ورور اعتماد نشي کولای. عیار وایي، دا عجیب یو حالت دی، هیڅوک نه پوهیږي چې څه روان دي. د افغانستان حکومت په خپل منځي حملو کې د افغان سرتیرو د تلفاتو دقیق شمیره تر اوسه نه ده خودلې، خو له امریکایي سرچینو د ترلاسه شویو ارقامو له مخې د اګست د میاشتې تر پایه ښایي لږ تر لږه 350 افغان سرتیري هم په دې حملو کې وژل شوي وي. دا شمیره یو امریکایي پوځي مقام د خپل نوم د نه خودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته افشا کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو مقام وویل ښایي دا شمیره دقیقه وي. د امریکایي سرچینو د معلوماتو لمخې له 2000 کال راهیسې ټول 100 نړیوال پوځیان چې ډیری امریکایان دي په خپل منځي حملو کې وژل شوي. په داسې حال کې چې له همدې نیټې راهیسې په دې ډول حملو کې د ملي اردو او پولیسو د وژل شویو عسکرو ټوله شمېره 115 ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې په خپل منځي حملو کې عموما نړیوال پوځیان په نښه کیږي، خو افغان سرتیري هم له نړیوالو ځواکونو سره د همکارۍ په خاطر یا د برید کوونکو لخوا او یا هم له دې حملو وروسته په وسلوالو نښتو کې وژل کیږي. خو جنرال ظاهر عظیمی وویل له دوی سره دا ارقام نشته چې کوم شمیر عسکر په نښه شوي او کوم شمیر له حملو وروسته په نښتو کې وژل شوي دي. پر افغان ځواکونو د حمله وروسته پیښه سکال د زمری په 28مه نیټه هغه مهال وشو چې یو افغان پولیس چې ظاهرا یې له وسلوالو طالبانو سره اړیکه درلوده د نیمروز ولایت په یو امنیتي پوسټه کې خپل لستنه ملګري افسران ووژل. د ساور په شپږمه په کندهار کې یو افغان عسکر هغه مهال په متقابلو ډزو ووژل شو چې یو ملګري پر یو امریکایي سرتیری او د هغه پر افغان ژباړونکي ډزې وکړې. نور مثالونه هم شته. بریدګای عیار وایي کله چې داسې حالت رامنځته کیږي د دې معلومول چې چا برید کړی او چا نه دی کړی ډېر ګران کار دی. عیار چې دوه نیم کاله مخکې د ملي اردو پر لیکو ورګډ شوی زیاتوي له دې مشکوک برید کوونکي سره ما او زموږ څو نورو ملګرو په یوه کاغوش کې استوګنه کوله او ویده کیدو. د د په وینا د دوی مشکوک ملګری د یو وسلوال طالب د هغو معلوماتو پر بنسټ بندي شو چې په لوګر ولایت کې لنیول کې دوه وروسته افغان سارنوالانو ته د تحقیقاتو په جریان کې افشا کړی و.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د محتوا په اړه باید له سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې او ملي شورا له غړو سره سلا مشورې وشي. د ګوند له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له لاسلیک کېدو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ځینو سیاسي ګوندونو کارپوهانو او د ملي شورا غړو له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون مخالفت وکړ. د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په نیویارک کې د برتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې د خپل هیوادونو ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاری او سند برابروي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله د افغانستان په ملي شورا او د سیاسي ګوندونو په منځ کې د بحثونو په یو توده مسله ګرځېدلې ده چې جنو وکیلانو او ګوندونو ورسره مخالفت اعلان کړی دی. خو د افغانستان د حق او عدالت ګوند یا تړون د دواړو هیوادونو په ګټه بولي او زیاتوي چې باید له پاکستان سره له مخکې دارنګ یو تړون شوی وای. د دې ګوند وین حمید الله فاروقی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې تړون محتویات باید په ډیر دقت او له بلابلو خو سره په سلام مشورو برابر شي.
د مقابل تقاضا د افغانستان حکومت او چارواکو نه ده چې دا مسله باید د افغانستان د ولس تر مشورې لاندې باید انجام شي. هغه غوښتنه چې د افغانستان د ولس غوښتنه دي هغه باید په دې توافقنامه کې باید پلی شي او په مشخصاتو کې د مقابل توقع ده چې دغه حملات نظامی د پاکستان چې اوس متاسفانه د افغانستان په خاوره باندې د موږ پرزختو باندې یو تجاوز ده او د موږ او سره دښمنۍ دا باید متوقف شي.
له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون مسله څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په هیڅ کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې مطرح شو. د افغانستان د جمهوریت مطبوعاتي لمه کې ویل سوي دي چې یا تړون به د 2013 کال تر پای لاسلیک ته چمتو شي. د شنبه پورز د افغانستان پولیسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو د دغه تړون له لاسلیک دو سره مخالفت وخود او ویل پاکستان باید لومړی د افغانستان په وړاندې دوګونی سیاست پای ته ورسوي. د حکومت یو سیاسي مخالف ډلی ملي ائتلاف هم ورسره مخالفت خودلې دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له لاسلیک دو نه د ملاتړ ترڅنګ د یک شنبه پروس په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو د ژر تر ژر باندې د غوښتنه هم وکړه. بلخوا د حق او عدالت ګوند افغانستان باندې د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او دغه بریدونه ملي حاکمیت باندې بربند تیرای وباله. هغلی فاروقی په دې اړه وویل
د حق او عدالت ګوند د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو باندې پراخ راکټي بریدونه په ډاګه اعلانوي چې د سرحد لاخوانه راکټي بریدونه د افغانستان په خاورې باندې ښکاره یرغل بربنده دښمنی او په ملي حاکمیت باندې تیری دی. موږ غندو
د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله نیویارک ته د جمهوری سامت کرزي د وروستي سفر د اجنډا یو مهمه مسله وه. چارواکو جمهوری سامت کرزي له پاکستان او برتانیا سره په درې اړخیزه غونډه کې دا مسله پورته کړی. تر دې مخکې هم د افغانستان جمهوریت د ملي امنیت په شورا کې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه څرګندنه ده چې د افغان دولت دغه ډیپلوماټیکي هلې ځلې به نتیجه ورکړي او کنه. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د غزنی والی هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکه بهرنی طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې له خلکو تذکری ټولوي. موسی خان اکبرزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ممکن په ځینو مواردو کې داسې یو نیمه پېښه رامنځته شوې، خو دا مسأله عمومي نه ده. د په سیمه کې د ولسي خلکو پاسونونو ته هم اشاره کړې وه چې اشاره وکړه چې په وینا یې پکې وسلوال له زیاتو سیمو استل شوي دي. دا مرکه حمید موهن کړې ده.
د غزنی په یو شمېر ولسوالیو کې چې تقریبا وسلوال مخالفین پکې نفوذ لري، ویل کېږي چې پاکستانی طالبان له خلکو څخه تذکیرې راټولوي. په دې ارتباط موږ غوښتل تاسو سره دا خبره شریکه کړو چې تاسو تر کومه حده پورې دغه مسله تاییدوي. آیا دا راپورونه تاسو ته هم رسیدلي که څنګه؟
فکر نه کوم چې دا راپورونه حقیقت ولري. حقیقت دا ده چې قرباغ کې اکثره خلک د دې پاسون په ارتباط باندې حکومت سره ملګري دي. زما معلومات دا ده چې اکثر خارجي طالبان د طالبان وتلی دی د ګیرود ولسوالۍ په استقامت باندې، او دا خبره حقیقت نه لري کوم چې تاسو اوریدلی ده.
والی صاحب، کوم راپورونه چې موږ لسیمه څخه لرو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسله یاده کړې ده، او ویلي دي چې په هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان پکې حاکم دي، بهرني طالبان درې هدف پنجابیانو چې دی په سیمه کې دي او له خلکو څخه تذکیره راټولوي.
موږ همیشه دا ویلي دي په خپل خلکو موږ کړل چې خوښار اوسېږي جنگ، بهرنی جنگ ده، او نور خلک د خپل مفاد په خاطر باندې زمونږ د پاک خاوره او پاک خلک او زمونږ د پاک روحیه استعمالوي. همیشه مې دغه کړی ده، اوس هم وایم چې سږکال په دې کال کې اکثر خلک چې جنګېدل او دلته جنګونه کول هغه بهرني د همسایه ملکونو خلکو. افغانانو په سږکال جنګ کې ډېر کم رول درلوده، او علت یې هم همدا و چې دوی پوه شوي دي چې بهرنیان په دې تعداد راځي او دلته زمونږ ورونه وژني او زمونږ کلی خرابوي او خپل جنګ دلته کوي. هغه جنګ چې دوی باید بل چېرته وکړي یا خپل خاورې وکړي. دې خاطر باندې هم ډېر خلک خوښ شوي، او دغه پاسونونه او دغه د خلکو په مقابل کې درېدل، د اندړو پاسونه او په بخور کې پاسونه او په لغمان کې پاسونه او پکتیا په نورځو کې یو علت عمده علت همدغه ده چې اکثر سږکال په دغه کال کې خارجي طالبان راغلي دي. دا زه نه راځم چې خارجي طالبان نه دي راغلي.
والی صاحب، تاسو د اندړو قیام ته اشاره وکړه. تقریبا دا ډېر وخت دا قیام په د پاسون روان دي د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې. په خپل د غزنی ولایت ځای چارواکو لدې پاسون سره سمره مرسته کړې ده، سو دا خبره یو طرفه شي. تقریبا د ډېر وخت وسم د دوړو خو ترمنځ جبهه پرانستل شوې ده. خلک به تر کومه وخت پورې په دغه حالت کې په جبهه کې پراته وي؟
دا جبهه خو ډېر مخته تللې. اول په شپږو پنځو کلونو شروع سره اوس تقریبا 500 کلو پورې رسیدلې ده. په دې کال کې کوم خلک جنگېدل یا کوم اسیر نیول شوی دي؟ اکثره بهرني طالبان دي، اکثره د بهر مو خلک دي، بهرني طالبان دي. دا پاسون په مخ باندې روان ده. له اندړو نو شروع سو او دې څنګه د مخور خواته، د خرابا خواته، د پکتیا خواته، لغمان ته، نور منطقو ته غځېدلې دي. امیدوارم چې دغه د ملک مسله د دغه پاسونونو په نتیجه کې حل شي او خلک هوښیار شي او خلک راپاسېږي. زه همیشه خلکو باندې دغه کوم چې موږ پښتو کې یو ډېر مشهور متل ده چې د خلکو زور د خدای زور، او زموږ خلک زموږ د نفوس تقریبا څو نوي خلک تشکیل دي. حقیقي قوت د دې ملک د ملک خلک دي، نه اردو، نه پولیس او نه امنیت ملي.
د غزنی والی او چې ویلې بلته بهرني طالبان په زور له خلکو تذکری نخلی، په دې اړه چې رپورټونه خبر شو چې ویل کېدل له خلکو څخه په قرباغ ولسوالۍ کې دغه طالبان تذکری ټولوي، نو موړي رد کړو. دای هم ویل چې ولسی پاسونو په نتیجه کې زیات سیمې له وسلوالو نیول شوې دي.
ستاسو لا پیغامونه نه
غزنی ولایت د ناوی ولسوالۍ ډېر نام نه ده. په دې کې هیڅ دولتي ارګانونه شتون نه لري، نه اردو نه پولیس ته. اوس مهال د طالبانو په لاس کې زموږ ولسوالۍ مکتب نه لري، کلینیک نه لري. زموږ له لوټولو چارواکو دا هیله ده چې د دې ولسوالۍ ژر تر ژره غم وخوري. په دې ولسوالۍ کې پاکستاني طالبان، پنجابیان، قسمه قسمه خلک اوسېږي د طالبانو. زما له دولت نه دا خواسته چې ژر تر ژره د دې غم وخوري. وسلام.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې زیات احتمال شته چې اسرائیل د ایران په اټومي تاسیساتو حمله وکړي. هغه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اسرائیل د صدر اعظم وروستیو خبرو ته اشاره کوي. وایي نتنیاهو ډېر مؤثرې خبرې وکړي، او دوی ویل چې ایران به دومره یورانیم غني کړي چې راتلونکي کال ته اټوم بم جوړ کړي. په دې اړه فرید هوټ سیفی رپورټ لري.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسرائیل لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو حمله یو یقیني احتمال دی، که هم شي د اروپا لخوا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اسلامي جمهوریت فشارونه به له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبري وشي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر جیلو تریزی خبرداري ورکړ چې پر ایران حمله هغه وروسته انتخاب دی چې په سیمه کې به خراب عواقب ولري. تریزی چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې، د ته هم اشاره وکړه چې له دې حقیقت څخه سترګې نشي پټېدلې چې اسرائیل د جدي ګواښ احساس کوي. تریزی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د اسرائیل لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د پوځي حمله مسله په حقیقت کې هغه څه دي چې تر اوسه پورې د میز په سر ده. اروپایي هیوادونه راتلونکي میاشت د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې چې تمه کیږي د ایران پر مالی او انرژي پر سکتورونو تمرکز پکې وشي، د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د وضع کولو په اړه موافقې ته سترګې په لاره دي. متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې څو ځلې پر ایران بندیزونه وضع کړي دي چې په دې کې یو هم د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز و، چې دا د دې هیواد د عوایدو عمده سرچینه بلل کیږي. روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی ده او د ویټو یا ردولو حق لري، د څرګنده کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د نورو بندیزونو ملاتړ به ونه کړي. ایران په دې خبره ټینګار کوي چې اټومي پروګرامي یوازې د سولېیزې انرژي د ترلاسه کولو لپاره دی چې د ساينسي تحقیقاتو په مقصد ترې کار اخلي. متحده ایالات ډیر لویدیځ هیوادونه او یو شمیر عربي هیوادونه په دې اندي چې ایران د خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلې د پراختیا لپاره کار اخلي. خو په دې مسلې باندې چې څنګه د ایران د اټومي فعالیتونو مخه ونیول شي اختلاف شته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې ټینګار کوي چې د نورې ډیپلوماسۍ او سختو بندیزونو د لګولو لپاره لا وخت شته. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پر پوځي فشارونو ټینګار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د خبرو په محل خبرداري ورکړ چې ایران به دومره غنی شوی یورانیم ولري چې راتلونکي دوبې ته اټومي وسلې جوړې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وای نتنیاهو د دې ادعا د ثبوت لپاره د ګراف په واسطه د روښانه کړ چې سره کرخه چرته ده. نتنیاهو ویلي د ایران لخوا د 90% یورانیم غنی کېدل چې ترې اټوم بم جوړېدل شي د اسرائیلو لپاره د زغم وړ نه ده. لویدیز ډیپلوماټان ادعا کوي لکه چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه وضع شوي، د ایران د تیلو صادرات په سلو کې څلوېخت چې تقریبا 1 میلیون بیرله په ورځ کې کیږي راټیټ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اونۍ په نیویارک کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په دې ټینګار وکړ چې د بندیزونو یې د هیواد پر اقتصادي وضعیت حد اقل اثر کړی دی.
پرون د بلوچستان په خدار سیمه کې د یو پاکستانی شخصي تلویزیون خبريال په ډزو وشل شوی. خبريالانو د هغه وشنه په کلکه غندلې او د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. بارکوال مخیل په ریپورت لري.
خوزدار د کوټې جنوب لور ته د 360 کیلومتری په فاصله د کراچۍ او کوټې ترمنځ پرته سیمه ده. د دې سیمه یو ژورنالیست عبدالحق بلوڅ د شنبه په ماښام نامعلومو وسلوالو په ډزو وواژه. د خوزدار سیمه پولیس وایي عبدالحق بلوڅ د شنبه په ماښام په داسې وخت کې پر چاکرخان سړک وسلوالو په ډزو وژلی چې هغه له پریس کلب د کور خواته روان وو. د وژل شوي خبریال کورنۍ وایي نوموړي ته تر پرونو پورې د هیچا لخوا کوم اخطار نه و ورکړل شوی، خو دا چې هغه ولې او چا وواژه پولیس وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. او 30 کلن ژورنالیست عبدالحق بلوڅ له یوې اردو ورځپاڼې او د پاکستان له یوه شخصي ټلویزیون ای آر وای سره کار کاوه او د خوزدار سیمې د مطبوعاتي مرکز مرستیال مشر هم وو. په کوټه کې د ای آر وای ټلویزیون ایالتي مشر مصطفی خان ترین د خپل وژل شوي خبریال په اړه ازادي راډیو ته وویل وژل شوی خبریال عبدالحق بلوڅ د وژنې مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، خو د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه د هغه وژنه په کلکه غندلې او له حکومت یې د هغه د قاتلونو د ژر تر ژره نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د دې اتحادیه مشر ساترین وایي
تقریبا د تیرو څو
د یادونې وړ ده چې له 2008 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په بلوچستان ایالت کې 44 ژورنالیستان وژل شوي چې د ژورنالیستانو اتحادیه پکې وسلوال او استخبارات دواړه تورن بولي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ او اوس هم له فرشتې جلال عزیز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د دفاع وزارت وایي چې په میدان وردګو کې د افغان او بهرنیو عسکرو ترمنځ پیوند نشته کې چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وشتي په دې ارتباط تحقیقات کوي. د حق او عدالت ګوند افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د محتویاتو په اړه باید له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو او د ملي شورا له غړو سره مشورې وسي. د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شپږ ویشتمو کې نن د 22 عمل منفیا پروژو د کار پروسا پایل سو. نن په عراق کې ګنج مر خلک په یو لړبمی چاودنو کې وژل شوی دی. د رپورټونو پر اساس د سوریې د حلب شارپ خوانی مارکیټ د اور په لمبو کې وسوځید. د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تاریخي اثار د ساتنې نړیوالې ادارې یونسکو چې د سوریې دغه شارې د نړیوالو ارزښمنو تاریخي ځایونو په لیست کې شامل کړی وو پر دغه پیښه خوشنۍ څرګنده کړې او دا یو تراژدي بللې ده. د لیبیا په ترابلس او بنغازی ښارونو کې پرون زیاتو خلکو وسلې او چاودیدونکو مواد حکومت ته وسپارل. د ترابلس ښار یو وسیدونکو خبری اژانسونو ته وویل په لیبیا کې د جنگ وخت نور پای ته رسیدلی او خلک غواړي چې په خپل هیواد کې امنیت وویني. زرهاوی ترسکونکو پرون د مادرید او د لیسبون سړکونو ته راوتلي وو او خلکو په پرتګال او اسپانیا کې د اقتصادي سپما د پروګرامونو له امله د موجود فشار په ضد لاریون وکړ. او د میانمار یا برما د نوی وخت رسیدلی ملکی حکومت مشر تین سین بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې د دیموکراسي غوښتونکو مشر اونګ سان سو چی به د ولسمشر په توګه ومني. تین سین وویل د 2015 میلادي کال په ټاکنو کې به د خلکو رائے ته د درناوي لمخې هر هغه څوک چې ټاکل کیږي د ولسمشر په توګه ومنل سي.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځنګړ شوی چې کوربه ډاکټر مصطفی صدیقی ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: شرف الدین عظیمی، استاد بخش روانشناسی در پوهنتون، و دکتر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند. تشکر از هر دوی شما و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. بحث امروز را این گونه بیاید آغاز بکنیم که یک تحقیق جدید نشان میده که صحنه‌های از زورگویی و پرخاشگری و خشونت اجتماعی در برنامه‌های رسانه‌ها، مخصوصاً تلویزیون‌ها، حتی در برنامه‌هایی که بر اطفال ساخته میشن معمول است. بر اساس این تحقیق در بسیاری از 50 برنامه پربیننده در میان اطفال بین سنین 2 تا 11 سال حدود 14 حادثه در یک ساعت موجود است که حاوی خشونت‌های اجتماعی هستند. در بخش از این تحقیق که در صفحه اینترنتی وب ام دی نشر شده، از قول دکتر محقق نیکول مارتینز آمده که بسیاری از برنامه‌هایی که در میان اطفال مشهورند بر اطفال ساخته نشدند. حالا در این بحث تا لحظات دیگر صحبت می‌کنیم که با توجه به شرایط در افغانستان برنامه‌های رسانه‌ها چگونه است و عمدتاً روی این موضوع تمرکز خواهیم کرد که به درستی این صحنه‌های حاوی خشونت و پرخاشگری‌های اجتماعی در چه حد روی صحت و روان مردم به خصوص اطفال اثر گذارند. پیش از آغاز این بحث گزارش بشنویم که منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
جا دادن عمل انتحاری در فیلم ها و سریال های افغانی و نشر صحنه های تحریک آمیز که در نزد اطفال سبب ایجاد اعمال خشونت آمیز می شود باشندگان کابل را نگران ساخته است. شماری از شهریان کابل به این باورند که نشر این گونه فیلم ها و سریال ها به شکل اطفال و جوانان را به انجام اعمال تخریبی تشویق می کنند. باشندگان کابل می گویند زمانی که چنین صحنه های را از تلویزیون می بینند روانشان متاثر می شود و تا چند روز به آن صحنه فکر می کنند.
کلگی می فهمم یعنی قشته که می فهمم اکثر دم بدتازید می کنند. کلگی دیوانه شده کلگی اعصابش خراب.
سریال ها را که در تلویزیون نشان می ده دی چیزایی است که در جامعه هر روز ما می بینیم. پس چی ضرور است که باز امیر ما در سریال ببینیم. این سریال ها را وقتی که اولادای ما می بینه بالای رویشان بسیار تاثیر منفی داره. عملات انتحاری و انفجاری دیگه یا تمثیل می کنند برای ما نشان می دهند.
اما برخی از هنرپیشه هایی که در این فیلم ها و سریال ها نقش بازی می کنند از نشر این گونه صحنه ها راضی به نظر می رسند. یاسمین یارمل یکی از این هنرمندان می گوید که سینما نمایانگر خوشبختی ها و بدبختی های یک جامعه است.
ما فکر میکنم که این نشان دادن از این واقعیت هاییست که در اجتماع ما رخ میده. سینما خودش نمایانگر اینمی بدبختی ها و خوشبختی های یک اجتماع است. پس با تصویر کشیدن از این واقعیت به مردم نشان میده. درست است که باعث درد مردم میشه ولیکن بازم مردم آگاهی میده.
نشر صحنه های انتحاری و انفجار در سریال ها و فیلم های افغانی بر ایجاد افسردگی روانی در نزد افراد یک جامعه بی تأثیر بودن نمی تواند، چنان که برخی از آگاهان افغان نیز بر این موضوع اشاره می کنند. حبیب الله رفی یکی از این آگاهان.
فیلمایی که عکسای مرده ها و توته های وجودش نشر میکنه این یک کاری بسیار خراب است، خصوصا سر اطفال و جوانا و کسایی که قلب ضعیف داره تأثیر بسیار عمیق میکنه و مشکلات روانی مرضهای روانی را افزایش میده. این مطلقا در مشکلات جامعه میافزاید.
پاسخ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد این نگرانی ها چیست؟ هرچند مقام های این وزارت از برنامه مشخص و یا اداره ای که از نشر صحنه های خشونت آمیز سریال و فیلم ها از طریق تلویزیون جلوگیری کند سخن نمی زنند، اما می گویند که از نشر و پخش چنین صحنه ها باید جلوگیری شود. زریاله نوابی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ:
ما باید بسیار کوشش بکنیم تا امنیت فکری کسی را مختل نسازیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه بخصوص جناب وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ در هر ماه و یا ماه یک بار دوباره که همراه ژورنالیست ها و اندرکارهای عرصه سینما ملاقات داشته اونا گفتن که مسائلی که امنیت روانی مردم ما را برهم میزنه اینا باید از نشر و پخشش جلوگیری بکنن.
سریال ها و فیلم های خارجی که به افغانستان وارد می شوند از طریق افغان فیلم بررسی و سپس اجازه نشر می یابند، در حالی که گفته می شود سریال ها و فیلم های افغانی نیز از سوی این اداره بررسی و سپس نشر می شوند، اما گفته می شود که دقت لازم در بررسی سناریوی فیلم و یا سریال افغانی از سوی این اداره صورت نمی گیرد.
گزارش شنیدید از منیژه دیوا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. خب بحث ما امروز در این برنامه بیشتر در این مورد نیست که کدام رسانه چه نشر میکنه یا چه نشر نمیکنه یا اینکه چه نشر بکنه و چه نشر نکنه. ما عمدتاً در این برنامه صحت در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگرانه، مخصوصا صحنه هایی که از خشونت های اجتماعی حکایت میکنن، روی روان و صحت مردم و مخصوصا اطفال بحث میکنیم. خب استاد عظیمی، بازم تشکر که در این برنامه هستین. با توجه به گزارشی که شما شنیدین، شما به حیث استاد بخش روانشناسی به ما بگوین که در کل برنامه های رسانه ها در افغانستان در کابل در چه حد حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگران هستند؟ چشم دید شما چیست؟
مننه مصطفی جان، زه هم خپل سلامونه اونې کېله تاسو او خالق حسینی صاحب ته چې موږ سره په خبرونه کې ده، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه اونې کېله وړاندې کوم. په دې هیله چې خبرونه موږ سره تر پایه پورې تعقیب کړي، او تر کومه ځایه پورې چې د رسنیو تعقیب یا څار ده په کابل کې یا په ټول افغانستان کې. خوښنه سره وایم چې دا خبره ما وړاندې هم لبیلابیلو تلویزیونو سره، خپل لوغو تلویزیونو سره چې دغه فلمونه خپروي یا دغه ډول ګزارشونه خپروي، او په زمن کې لوغ راډیوګانو سره ما خپل هم خبرې کړي دوی سره، یعنی د دې ستونزو او د اروایي ناروغیو یا هغه پایلې یا اغیزې چې پریدي په ټولنه کې شیندي، په هغو ما وړاندې هم خبرې ورسره کړي. خو یوه خبره چې په دې ګزارش کې ما واورېد، هغه د فلمکارانو یا د خلکو چې دا فلمونه جوړي، او بیا دوی وایي چې دا خو اوس کېدای سي ځینې خبریالان هم په دې عقیده وي چې استاد دا خو د موږ د ټولنې یو حقیقت ده، یو واقعیت ده، او موږ چې دا خپور نه کړو څه وکړو. زه دا هم دا خبر منم چې د یوه خبریال یا د یوې راډیو یا د یوې تلویزیون دا مسؤلیت ده چې یو ګزارش خپور کړي، او د هغې ټولنې خلک له هغې پیښې نه یا له هغې حادثې نه چې سوې ده خبرې کړي. خو زه فکر کوم چې په ژورنالیزم کې به هم ځینې اصول یا فرامین ای چې هغه باید که موږ یو انسان ته خبر خپروو، موږ یو انسان ته ګزارش ورکوو، موږ یو انسان ته اطلاع ورکوو، پوهاوی ورکوو، موږ باید دغه انسان استرس، دغه انسان روحي وضع، دغه انسان هغه انسان ته انګیزه ورکول، او په زمن کې د دې موضوع ته هم پام وکړو چې دغه خبر یا دغه ګزارش یا دغه کلپ چې زه خپروم په ده په زمن کې د دې کې چې یعنی یو واقعیت ورکوم، یو آگاهی ورکوم، یو اطلاع ورکوم، پوهوم، ده ته کېدای سي څونه ستونزې پیښېږي. یعنی خبر دا ده چې موږ متاسفانه په ډیرو مواردو کې لیدلی دي چې د یوه خبر له خبري ارزښت نه د هغه خبر اروایي ستونزې موږ ته ډېرې یعنی پیښې سوي دي، او دغه ستونزې په هماغه ډول چې په ګزارش کې هم یادونه ورته وسوله، له اروایي اړخه ډېرې ناوړه پایلې رامنځته کوي. څه لویه ستونزه د دې فلمونو او کلپونو هغه د ناامیدۍ ستونزه ده. زه په خواشینۍ سره وایم چې دا که په ماشومانو کې باید دا روحیه ژوندۍ سي، د ناامیدۍ دا په ده باندې، په د ده په وجود باندې، د ده په شخصیت باندې ډېره بد اغېز کوي، د ده پر نفس باندې، د ده په خلاقیت باندې، د ده په حتی په ځینو مواردو کې دوی ته شبه ادراری پیدا کېږي ماشومانو ته. یعنی یو ماشوم د یو بد فلم په لیدلو سره دی یعنی د شپې خوب خو یې څه کوي چې هغه له جسمي اړخه د ته ستونزې پیدا کېږي، سادیزم ورته پیدا کېږي، مازوخیزم ورته پیدا کېږي. ما ډېر ځله داسې خوشنطباره یا تاوتریخوالي نه ډک فلمونه لیدلي، کله چې هغه فلم خپور سوی د شپې ما ماشوم لیدلی چې ډېر بد پقار سوی د غاښونه یې رېږدېدلي دي، خولې قف کړی ده، او ډېر بد بد ډار سوی په کراتو کراتو څو کراتو په خوب کې ډار سوی ده. او په زمن کې دغه د تاوتریخوالي د فلم خپرول خپله هم تاوتریخوالی رامنځته کوي په یو ډول. یعنی د دغه اما ډول چې یادونه هم وسوله، رواني تعادل د انسانانو په یوه ټولنه کې له منځه وړي، او موږ باید د یوه خبر یا یو ګزارش ښو پایلو ته ډېر پام وکړو نسبت هغو اروایو یا منفی پوینټونو او فکتورونو ته چې هغه په ټولنه کې پرېږدي.
تشکر استاد عظیمی. برمیگردیم به شما در ادامه این بحث. حالا بریم پیش دکتر ویسی. شما هم خوش آمدین دکتر خالق ویسی از فنلند به این برنامه. همونطور که پیشتر در شروع و در آغاز گفتیم که در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگرانه اجتماعی روی روان و صحت مردم، مخصوصا اطفال، در این برنامه صحبت میکنیم و پیشنهادات، توصیه ها و نظریات شما را انعکاس میتیم. پیشتر در گزارشی که نشر کردیم و شنیدیم، عده میگفتند که صحنه های مثل انتحار و انفجار و دیگر خشونت های اجتماعی در فیلم ها، سریال ها، برنامه های مخصوصا تلویزیون ها روی روان مردم به خصوص اطفال به صورت کلی تأثیر منفی بر جای میگذارند و باید ممنوع شوند. اما شما را از هنرپیشه های سینما به گونه مثال میگفتند که همین ها واقعیت های زندگی و اجتماعی افغانستان هستند و باید به نحو انعکاس داده شوند.
شما در کل نظرتان چیست در این مورد؟ منظور میست که برنامه هایی که از خشونت و پرخاشگری حکایت میکنن چه تأثیر میگذارن روی روان افراد در اجتماع، مخصوصا روی صحت و روان کودکان؟ و همین موضوع را بیشتر بحث میکنیم با استاد عظیمی تا لحظات دیگرم.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. با تأسف باید بگویم که واقعا این یک حقیقت تلخ جامعه ماست. اگر ما طفل خود را در خانه مثلا محیط امن برش می سازیم، اجتماع را نمیتونیم سرش تأثیر گذار باشیم. اما اگر ما برعکس فکر کنیم، خود اجتماع تأثیر پذیر از خانه و خانواده است. وقتی ما بتانیم فضای امنیت را در خانه، در خانواده خود یعنی تأمین کنیم، این خود از این بالاخره تجلی پیدا میکنه در اجتماع. یعنی این میتونه که هم علتش باشه و هم معلولش باشه. مسئله صحنه های خشونتبار در رسانه های جمعی چیز تازه نیست. از سال 1969 تا 1982، این به مدت 15 سال این روی یک تعداد معینی از اطفال تعقیب کردن، رویشان را دیدن و بعد از اینکه طفلا بزرگ شدن و سن بزرگی رسیدن، اینا را به دو گروه عمده تقسیم کردن. یعنی از نظر اینا کسایی بودن که روزانه یک ساعت اینا تصاویر خشونتبار یا خشونتزا را از تلویزیون می دیدن. البته دقیق شده این صرف سر تلویزیون بوده، نه سر ویدیو گیم و گپا، چون ویدیو گیم تاثیراتش حتی بدتر از اونی باشه، چون درو طفل اشتراک میکنه، خودش یک سهم فعال می داشته باشه. هدف ما ایست که پدر و مادر وقتی مهربان هستن، وقتی دانا هستن، وقتی امکانات حداقل امکانات دارن، باید شرایط خانه را امن بسازن برای طفل تا طفل از نظر احساسی و عاطفی صدمه نبینه. اما وقتی طفل به این حادثات سر دچار میشه یا میبینه یا شاهدش میشه، به مو اندازه بالای روانش تاثیر بد میگذاره، مثل از اینکه خودش خشونت بالایش صورت گرفته باشه. یعنی طفل اگر شاهد خشونت باشه یا ای که مورد خشونت قرار بگیره، هر دوی از این تقریبا به یک سویه بالای روان طفل تاثیر میگذاره. وقتی بعد از 15 سال این طفلایی که بزرگ شده بودن مورد مطالعه قرار دادن، دیدن که یک گروه بزرگ از این نوجوانا یا جوانا دیگه احساس همدردی به امنه و خود به انسان و به حوادث و اتفاقاتی که در چهار اطرافشان میفته دیگه احساس همدردی ندارن. یعنی احساس همدردیشان کم میشه و خود اینمی چیزای خشونتبار باز هم اینا را به طرف تهاجم، به طرف اگریشن، به طرف خشونت اینا را میکشانه.
تشکر دکتر ویسی، بحث جالبه هست. با معذرت که حرفای شما را اینجا قطع میکنم، شنونده ها زیاد منتظر هستن، میخوان چیزهای در این مورد بپرسن و نظریات داشته باشن که در ادامه بحث بیشتر با شما و استاد عظیمی در میان خواهیم گذاشت. تشکر باز هم از شما. حبیب کامران از سویدن روی خط هست، بشنویم که چی میپرسه. سلام آقای کامران، شرق لست لطفا.
دکتر صاحب مصطفی جان، السلام علیکم.
و علیکم السلام. دیر منانه
خوشمال در محترم و دکتران اوڑانی کم او اوریدون کو او یواناری منانه در سکون چه دیر شا پرگرام دی پر دیر شا موجی پرگرام جور کری دی کوری ودان چه دا غریب افغانانو تا دا سی پرگرامون دیر مفید دی او پایدمان دی. نو از ما یو دوی کسنی پشتنی دی دکتر سا مصطفی
میرابانی وکی
زگو من کم دست تا سدروانی تا
تکلیف دغه باندې د پروګرام جوړ کړی دی.
بله
رواني تکلیف خلک اختیاون دغه رواني تکلیف نو ډاکټر صاحب محترم ته وایم دغه چې څوک په اختکیږي دغه اول علایم نو چې شته او که په اختاسي او یا هغه په دغه باندې اختبه دغه کورنۍ یا دغه خپل خپلوان یا د کورنۍ د هغه سره څه وکړي چې دای برتغه عادي الا تر وګرځي او د تاسو ډاکټر صاحب محترم د تاسو دغه ډیر ولې ملګری دی چې دای نسکه ولا یوازې پریوزي دای نسکه ولا یوازې کښینی دای نسکه ولا اما په زمن کې د ورځې دای د چا سره غواړي نه خبرې وکړي د چا سره غواړي نه کښینی زړه هیڅ نه غواړي چې د چا سره دغه وکړي دغه سره څنګه وکړي چې ودغه تدای دغه کې ودغه تدای راځي کې ودغه تدای مجبور کې چې د چا سره کښینی خبرې وکړي او دغه د وهم او د سهم څنګه د تلری سي نو تاسو څخه یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب مصطفی جان
ډیره مننه استاسونه هم کامران صاحب حبیب کامران از سویدن تشکر از شما که سهم گرفتین و این سوالات اساسی را مطرح کردین. خب دکتر صاحب خب همکار تکنیکی اشاره میکنه که یک شنونده دیگه هم داریم بین امی گپ قادر جان جهالوف هم به زمین نندازیم و امی شنونده را هم بشنویم که چی میپرسه و بعد از او بحث را ادامه میتیم و به این سوالات جواب خواهیم گفت. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. کی هستین؟ از کجا زنگ زدین؟
سلام و
علیکم السلام. سلام از ما بر شما هم.
یک مشکل داشتم با فیستاد عظیم یک زمان من هم این مطرح کردم این سوالا و او با من تشویق داده بود که تو چند مشکلاتی که از طرف مردم بر تو مواجهیست کوشش که خود جلوه بودی زیاد به مردم و از که من خود جلوه که من هشتم نمره یا دو نمره سن بودم زمانی من شدم آن حتی دو نمره شدم حالا مردم با من زیاد حسد میکنن همین ساز من رو مشوره داده بودم آقا من میخواستم آمو زمان اگر اما مشکل خود من با نظر خود رفت همه کردن یا تا این مشکل نبرستم یا حتی این مشکل ایچ باید ایجاد شده با ما حتی با می استاد از این بودم مشوره نمیترم این خود فرصت نمیترم ما خود بودم تا بودم با استاد از این مشوره بودم با استاد از این ماره با وجود که ما با استاد از این یک مشوره کرده بودم اما استاد از این ماره مشوره داد اینا رو استاد از این میشوید کوشش کنه که شو ما کسایی که مشکل داشته باشه باید یک قسم مشوره بده که او آینده شده نظر داشته باشه.
سلامت باشی. خوب استاد شما چیز گفتنی دارین پیش از اینکه شنونده قطع بکنه تماس خود را؟
ما درست باید ندارم اوی قصه شکرینا کردم اما باز هم اگه شما درست سوالش و مفهوم شگرفته باشیم میشه باز در جریان برنامه روی بس داشته باشیم.
خب حتما نیست. حتما تشکر. خب استاد عظیمی پس بیاین کاری بکنیم که جواب بگوین به سوالات حبیب کامران از سویدن و اگر دکتر صاحب ویسی هم خواست در این مورد چیز اضافه بکنه نورون علا نور در غیر از او باز برنامه را با موضوعی که انتخاب کردیم که در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونت بار اجتماعی روی روان مردم و مخصوصا اطفال است ادامه خواهیم داد.
درست حبیب جان مصطفی جان سویدن زنگ وهله و خودی ده پختنه مشخصا نه و ده پختنه وکړه د اروایی ناروغي او علائم څه دي او لګي په ویره باندې هغه ټینګار درلوده. زه فکر کوم چې اروایی ناروغي یو مشخصه ناروغي نه ده چې اوس موږ وایو چې د اروایی ناروغي دغه علائم دي او دغه هم د حل لارې. اروایی ناروغي بیلابیل ډولونه لري بیلابیل شکلونه لري په بیلابیلو سطحو لیدل کیږي. موږ اوس مثلا که د ډار ستونزې ډار خپله یوه اروایي ناروغي ده چې علائم تفاوت کوي د حل لارې تفاوت کوي او په زمن کې هغه کوم خطرونه یا ستونزې هم چې انسان ته پیدا کوي هغه هم تفاوت کوي. همدغه ډول چې ما وړاندې د سادیزم و د مازوخیزم و د پر نفس اعتماد و همدغه ډول د نورو د تاوتریخوالي د ستونزې د پرخاشګرۍ د ستونزې د دروغو د غلا د ناامیدۍ دا هر هغه ستونزې چې اوس موږ دلته یاده کړه د خپله یوه
به اصطلاح یوه سؤال آقای کامران به گونه با موضوع برنامه پیوند بتیم و ارتباطش بتیم شاید خوب باشه که شما هم بتونین بیشتر در این مورد مشخص‌تر صحبت بکنید. خب امی موضوع برنامه ما اثرات برنامه‌های یا تماشای برنامه‌های حاوی صحنه‌های خشونت بار و صحنه‌های پر از پرخاشگری اجتماعی و زورگویی‌های اجتماعی و اینها از طریق تلویزیون هاست که چه تأثیر میتونه داشته باشه روی روان مردم، مخصوصا اطفال. هرچند در این مورد کلی صحبت کردین، اما حالا اگر مشخصا در این مورد صحبت بکنیم، من فکر میکنم که میتونیم یک مقدار محدودتر و مشخصتر صحبت بکنیم.
درست است حبیب ورور، ته باید دوانه وایم چې نه یوازې دا چینل په ماشومانو باندې د دغو فلمونو، د دغو انځورونو، د دغو کلپونو اغیز ده. ما یعنی ډیر ځله داسې په خپله په افغانستان کې هم ډېرې بېلګې لیدلې دي. یو ځل موږ په یو چیرته تلو په موټر کې سپارو، یو ترانه راغله په دې راډیو کې، نه پوهېږم چې په کومه راډیو وه، یو نیت راغی. هغه څوک چې ما څنګ ته ناست و دغه حالت ډېر بد سه، وضعیت ډیر بد سه. ما چې دته وکتل ترانه مې ډېره زر هغه کړه، بنده کړه، کله په اصطلاح هغه توکمه مې وویله بنده مې کړه ترانه. ما دیالک ته ورته ویلې چې ولې د حالت بد سه. وایي دغه ترانه د دغې ترانې سره ورته، وایي ما په یوټیوب سایټ کې یو ډېر خوشنطباره او ډېر له تاوتریخوالي ډک جسدونه لیدلي وو چې په همدغه ترانه یې په بکګراوند کې ویل کېږي، او هلته د خلکو سرونه قطع کېږي. او د ده وضعیت یعنی باعث دی چې د ډېر پخوا دا فلم لیدلی و، کلب به یې لیدلی و، خو دلته چې کله دغه موضوع ما سره یو ځای ولید، د ده وضعیت خرابه سي ډېر. حتی زه لا مجبوره سوم چې په اسلام موټر ګوښه کړم او بیرته د ده وضعیت راسم کړم. بیرته هغه کوم څه چې په اسلام ما سره و، هغه مهارتونه لهغه نه مې کار واخسته چې بیرته دته خپل روحیه ورکړم او موږ خپل سفر ته ادامه ورکړو. همداسې په تلویزیون کې د یو سریال صحنې لیدل سوي دي چې یعنی یو خاوند یا په اسلام یو مېرمن په یو تلویزیون کې خپله ماداته قسم راته سوي دي، له کورنیو میندو او خپل ماشومانو هم قصه یې سوي چې په یو سریال کې چې څو اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپرېدلې وې شخصي شبکې نه، د دې سریال یوې مېرمنې خپل خاوند په چاقو وهي په چاړه باندې. وروسته دغه صحنه ما امتحانوله، یوه اونۍ یو ماشوم مانه پوښتنه کوله چې دغه کس ولې واهه، او کله چې دی په بیدارۍ کې په اصطلاح دومره د دې لاشعور او ناخداګاه ضمیر د دې پیښې په اړه بوخت او مصروف سوی ده، نو دی به په خوب کې څومره نړام وي. ځکه چې په لاشعور کې خو تر ډېره حده چې سړی بیدارۍ ویښي، کوشش کوي چې له شعور نه یعنی له خداګاه نه ډېره کار واخلي، استفاده وکړي. کله چې سړی ویده کېږي، د ده خداګاه په اصطلاح مصروفه کېږي یا په اصطلاح ویده کېږي، او د ده لاشعور لا هم فعال وي. یعنی نه یوازې دا چې د ده ورځني ژوند ته ډېر بد او ډېر په اصطلاح تریخ او جنجالي پرېوځي، د ده خوب هم حرامي په اصطلاح او ډېر نورې ستونزې هم ورته پېښوي. موږ کولی سو د دې ستونزې په حل پسې وګرځو. د بیلګې په ډول حبیب ورور ته دا خبره وکړم چې که یو ماشوم ډارېږي، موږ باید د هغې ډار علت پیدا کړو. کله مو چې علت پیدا کړو، هغه له علت واخلو، یا په اصطلاح بیا هم ماشوم ورسره مخامخ کړو، یا په اصطلاح په هغه ډول چې خپله په دې برخه کې یو ارواپوه پوهېږي، یعنی دا کار د ارواپوه ده.
مثلا استاد عزیزی، اگر ترسش ناشی از تماشا یا دیدن برنامه های حاوی صحنه های خشونت بار بوده باشه، چه باید شاید در اینجا نقش والدین چیست از نظر شما باعث یک روانشناس؟
بله، زه یو مثال خپل مصطفی جان، ما خپل یو مثال زه در کوایسم چې هغه که څه هم د تلویزیون په اړه نه ده، خو کوایسي د موږ ځینې میندې او پلرونه، ځکه چې دا ما عملي تجربه کړی ده، او دوی هم کوایسي په دې برخه کې کار ترې واخلي. یو جای یو وخت زه یو چیرته ناست وم چې د ما په څنګ کې یو ماشومه وه، یو نجلۍ، او دا له اطرافه د فکر کوم چې د غزني له ولایته راغلې وه. زه دا ماشومه او د دې ماشومې بابا په اصطلاح نیکه ناستو، او له د موږ مخامخ خوانه یوه هغه را روانه وه، یوه خزنده خرکه را روانه وه. دا ماشوم ته چې ما فکر وکړ، رښتیا زه ناستوم، یو ماشومه وه، او تر څنګ د ملي اردو یو ډګروال ناستو. دا خرکه را روانه وه، د ماشوم په خوا په لوري، او ماشوم زه د ماشوم له روحي پوه سوم چې وضعیت یې ښه نه سه، یو ډول وترېدله، وډاره سوله. کله چې خرک را نږدې سوله، د ډګروال د خپل نظامي بوټ د دې خرک مخې ته کېښود، او خرک راغله، بیرته په بوټ چې ولګېده، بیرته مسیر خپل تغییر ورکه ولاړه بلې خواته. بیا ماشوم خس ول آرام و، خو بیا هم ځکه تکتل امغه جای ته په خزندره روانه و، دی بیا هم مال تکتل. بیا په دویم ځل بیا خراک راغله، بیا کوشش کاوه ډګروال صاحب بیا پورت کې مال ډګروال صاحب تورته مال دا ځل به زه کوشش وکم چې د ستونزه حل پیدا کوم. وای تاسو به څوک ما ماشوم تورته مال ګوره ګرانه، دغه څه چې اوس را روان دي دغه خزنده د خرک نو میږي، دا انسانانو ته هیڅ ضرر او هیڅ زیان نسی رسولی. دغه ډول خرک یا خزنده د موږ په کور کې هم ډیره دي، د ما خپل ماشومان دی خرک سره خپل مستی کوي، په لاس کې اخلي لوبې ورسره کوي، او له دې نه هیڅ ډول راز ډار نه ده پکار. کله چې ما دا خبره ورته وکړه نوره هم مې هم ماشوم تلقین کړه، ماشوم جګه سوله او هغه خرک په خپل لاس کې راواخسته او ما ته تشریح کوله چې دغه پښه ده دغه لاس دغه. یعنی موږ له بیلابیلو لارو چارو موږ کار اخیستی سو مصطفی جان، چې ووایو خپلو ماشومانو ته خپلو ځوانانو ته هغه په عملي ډول
وروښیو. استاد عظیمی، از این مثال که از چشمدیدتان قصه کردین به ما هم بیشتر در ادامه برنامه در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگری های اجتماعی روی روان مردم و مخصوصا اطفال در نیمه دوم این برنامه صحبت میکنیم و نظرات و پیشنهادات و توصیه های دکتر ویسی از فنلند.